په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د نیم ساعته پښتو خبري مجله ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکار در توړاندې کوم. ولسی جرګه د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی مرګ ژوبل په اړه اندېښنه لري. دا مو د دې مجلې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه دمخه اجملن د دې محل د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونه راوړوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه وسلو پوځي تجهیزاتو په اړه څېړنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخله د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړې وي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت متحدانو یا له وسلوالو غواړي چې د جګړې پر مهال دی د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. او نن فرانسوي پولیسو د فرانسې په پایتخت پاریس کې له معترضانو سره نښتې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه وسلو پوځي تجهیزاتو په اړه پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخله د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان نجیب دانش شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دغه موضوع له خلکو سره شریک کړي. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر سیمهیزو چارواکو په وار ور ویلي چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بیلابیل مرستې کوي، خو په اړه یې کره شواهد او اسناد نه وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره انګلی استازی براین هوک تازه خبري اعلان ته داسې درنې وسپکی وسلې وخودل چې په خبرې په ایران چې په خبرې د ایران لخوا افغان طالبانو ته ورکړل شوی. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو وخت چې د هوایی بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم رسیال امیر خان یار چې د دې جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله ویل په عملیاتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په هیڅ ډول نژي توجیه کیدی او باید پاملرنه ورته وشي. نوموړي د حکومت پر وسلوالو مخالفانو هم غږ وکړ چې د ولسی خلکو په خوندیتوب کې دې جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو سیمو کې په هوایی بمباروي کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو د یوناما او نورو بشري ادارو اعتراضونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل د دوی لومړنۍ تحقیقات ښیي چې په هلمند کې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه درویش ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی دی پیښو ته په اشاره پر خپل ټویټر ویلي چې وسلوال له ولسی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او له همدې کبله ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د نرسانو او قابلګانو شورا جوړه شوه. د عامې روغتیا وزیر فیروزیدون فیروز د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل دغه شورا به د قابلګانو او نرسانو د شمیر په زیاتولو او مسلکي کولو کې مهم رول ولوبوي. د نرسانو او قابلګانو شورا به یو دیرش غړي لري او غړي به د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي. دا شورا دنده لري چې له نرسانو او قابلګانو ازموینې واخلي، د فعالیت جواز ورکړي او د نورو فعالیتونو ترڅنګ د نرسنګ او قابلګۍ په برخو کې تحصیلي موسسو د فعالیتونو څارنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 85 وسلوال وژلي او 3 تنه نور ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یو خبري کړي خبر پاڼه کې وویل چې د عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوی دی چې په ویناي په ترڅ کې د غزنی ولایت د جاغورو او اندړو په ولسوالیو کې 19 کسان وژل شوي. دفاع وزارت همدارنګه د هلمند د کجکی مارجی نهر سراج او نادلی په ولسوالیو کې هم د 12 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم دفاع وزارت ویلي چې عملیات شوي دي او وسلوال لوري ته مرګ ژوبل اړولې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ایران په خپل جوړه کړې هغه لویه جنگي بیړۍ فعال کړې چې د دې هیواد د دولتي رسنوي په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د ډسمبر په لومړۍ نیټه په هغه مراسمو کې چې د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرول، ایران د جنگي بیړۍ په بندر عباس کې د ایران له سمندري نظامي اډې سره یو ځای شوه. دا اډه د هرمز تنګي کې پرته ده. ایران په لومړي ځل په 2010 کال کې خپله جوړه کړې ستره پوځي بیړۍ د فارس سمندر کې له خپلو سمندري ځواکونو سره یو ځای کړه. رپورټونه وایي چې ایران دا ډول 15 لوی پوځي بیړۍ لري. داسې ښکاري چې ایران وبخیدا سیخکاری چې ایران په دې اعلان سره غواړي د امریکا د متحده ایالاتونو سره د زیاتیدونکو کړکیج په ترڅ کې خپل نظامی وړتیا څرګند کړي. امریکایي چارواکي په ایران تور لګوي چې په افغانستان، سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نن فرانسوي پولیسو د پاریس په ځینو سیمو کې له معترضانو سره نښتې کړې. اعتراض کوونکو په دې هېواد کې د مالیاتو د زیاتېدو په وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریسټوف کاسټنر پر خپل ټویټر لیکلي چې شاوخوا 1.5 زر اعتراض کوونکي د الیزی د ماڼۍ شاوخوا راټول شوي وو او له دوی څخه 3 کسان د غلطلو پولیسو سره په خو ډب کې ښکېل وو چې نیول شوي. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کاروله چې په ځواب کې معترضانو هم پر پولیسو د ماتو ګډو ګزارونه کړي. اعتراض کوونکو خبرداری ورکړی چې د فرانسې د حکومت پر ضد به مظاهرو ته دوام ورکړي. او د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. د دبل پخانی ولسمشر جارج بوش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلویښتم ولسمشر و. د دې د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړی. جارج ایچ ډبلیو بوش له 1990 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کال پورې د امریکا ولسمشر و.
خبرونه مولا زادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملکی مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نننۍ عمومي غونډې مشري یې کول په دې اړه وویل:
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې په بهیر کې ابهام د ستونزو د حل لار نه ده. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری:
فرصت هایی که امروز برای صلح ایجاد شده است نسبت به هر زمان دیگه فرصت کافی هست و ابراز نظری که در رابطه صورت گرفته است نوع سهولت ها را برای پروسه صلح فراهم می کند.
د غرض په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان شوی نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. نو راپورونه هم لرو د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ته. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې په هوایي او نورو بریدونو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د هوایي بریدونو پر مهال ملکي وګړو ته د تلفاتو اوښتو لامل وسلوال مخالفین یادوي چې د دوی په خبره د خلکو په کورونو کې ځانونه خوندي کوي. وصل وصل په دې اړه راپور لري.
په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولې او دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو اوښتل هغه کال له هرې غاړې وي د بشریت ضد کړنه ده.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي که دا د افغانستان حکومت ته که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي که د افغانستان د حکومت مخالفین دي باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو د زنانو د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنګ کې ښکېل نه دي د دوی د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
د پداسې حال کې د نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 53 ملکیان دي او زیاتره یې په هوایي حملو کې وژل شوي. د تېرې سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې 30 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګرمسیر سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د هلمند په هوایي بمبارد کې زیاتره وژل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړنیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل شمېره لوړه وه. بلخوا د جمعې په ورځ د پکتیکا په مرکز شرنه کې خلکو د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ او له افغان حکومت نه غوښتل چې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. د لاریون کوونکو په خبره څو ورځې وړاندې د یاد ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وو ملکي وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې تړاو په کونړ ولایت کې هم مظاهره شوې ده. په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ویلي چې د هلمند هوایي عملیات د دوی لخوا شوي او د وژل شوو کسانو په اړه څېړنې کوي. خو دا چې د هوایي حملو پر مهال زیاتره وخت ولې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، لامل یې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي.
د پیښو رامنځته کېدو علت معلوم دی. متاسفانه وسلوال طالبان او ترورستان د خلکو د کورونو، عامه اماکنو، عامه ځایونو، سپېڅلو ځایونو لکه مسجدونو او دینه استفاده کوي. افغانه دا د دې لامل کېږي چې یو شمېر ملکي مرګ ژوبله رامنځته شي. ولې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هغه طرزالعملونه، هغه مقررات چې دوی ته ورکړل شوي دي، هغې ته ژمن دي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپله وینه قرباني کوي، جګړه کوي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې.
ښاغلی جاوید وایي د هوایي او ځمکنیو حملو پر مهال افغان او بهرني ځواکونه تر وروستي بریده هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي او خلک خوندي پاتې شي. خو د یو شمېر افغان کارپوهانو او عامو خلکو په باور د هوایي حملو پر مهال د لازم دقت نشتوالی او نه همغږي د دې لامل کېږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د ملکی مرګ ژوبلې په اړه مو د ولسي جرګې اندېښنې واورېدې. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې په هوایي بریدونو کې د ناسمو معلوماتو له امله ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي. زما همکار محمد وصل وصال له ښاغلي مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې د همدې لاملونو په اړه پوښتنې کړې دي.
بدون د شکه چې په افغانستان کې په دا اوولس اتلسو کلو کې کمې دغه هوایي حملې چې کېږي، تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکي خلک دي، بېګناه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای ځای کړي دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځیږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکي خلک دي او مخالفین نشته. په دې خاطر چې دا جنگ وغځول شي او خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی. کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي، دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلترونه نه تیری، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونو راپور واخلي چې آیا واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، څه پایله لرل شي او عواقب سبب وي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولسته افغانان په دې قرباني کیږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي ترورستان په افغانستان کې په بعض ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپل ځایونو کې هغه باید په نښه نیسي. د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نیسي. دې ته باید ډېر دقت وشي. کوم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي، سوي دي بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دي تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نښه شي او ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟
دو خبرې باید ډېر دقیق مد نظر ونیوستي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کې غولو سي، افغانان سره یو موټی سي، یو لاس سي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه وایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هیڅ صورت افغانانو رحم نه کوي، یعنې د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل سي. اما هغه بمبار باید ډېر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل سي، دقیق راپورونه واخیستل سي، د مختلف فلټرونه تیر سي، بل دغه هغه ځان تروریستان دي هغه په نښه سي ووشتل سي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د امنیتي چارو پوه محمد اګل مجاهدو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وستو یو بل مسلې ته چې د افغانستان د سولې اړوند، د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې په بهیر کې ابهام د ستونزو د حل لار نه ده. د دې شورا منشي امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته ویل چې ټول خواوې باید هڅه وکړي چې د موجودو فرصتونو څخه لازمه استفاده وکړي. د پداسال کې د سولې مشورتي بورډ یو غړي عبدالحکیم منیب په دې ورستیو کې ویلو چې د سولې په برخه کې د زلمی خلیلزاد هڅې مبهمې دي. وصل وصل تفصیل راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې علي شورا وی په دغه بهیر کې ابهام د ستونزو د حل لار نشي کېده. د دې شورا منشي امین الدین مظفری کا سهم په ډېر جزئیات نه ورکوي، خو ټینګار کوي چې خلک لخوا باید له رامنځته شوی فرصت استفاده وکړي. خغلی مظفری د شنبه پر ورځ په ډېر ازادي راډیو ته ویل دی وی ابهام او مجهولیت د سولې په بهیر کې د حل لار نه ده. کوم فرصتونه چې د سولې لپاره نن سبا رامنځته شوي تر بل هر وخت کافی دی، او په دې اړه چې کومې خبرې شوې فکر کوم د سولې بهیر لپاره ډېرې اسانتیاوي رامنځته کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سولې مشورتي بورډ یو غړي عبدالحکیم منیب په دې وروستیو کې ویلي چې د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هسې مبهمې دي. ښاغلي منیب چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال هم دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دې اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي چې د سولې لپاره یې څه ډول تګلاره پر مخ نیولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د خپلو لیدونو کتنو په اړه سوزلې له افغان چارواکو سیاسي سیرو سره معلومات شریک کړي، دای هم ویلي چې امریکا د افغانستان د تراژیدۍ د ختمولو لپاره بیړه لري. خاغلی خلیلزاد چې په قطر کې سوزلې له طالب استازو سره مذاکرات کړي ویلي هیله لري چې د ولسمشر له انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د سولې د هوکړې او په ټولنیز بهیر کې د طالبانو د یو ځای کېدو لپاره 15 کاله وخت په نظر کې نیول شوی دی. په ورته وخت کې د مشان جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد په هڅو کې ابهام وجود نه لري او ټول باید د دغه بهیر د بریا لپاره هڅې وکړي.
ابهامات پاړه بس را دوم دا په دې معنی چې دلته زلمی خلیلزاد کله چې په افغانستان ته راغی د افغانستان د وحدت حکومت او وحدت ملی مشرانو سره ملاقاتونه درلود، د دې په څنګ کې سیاسي آزاد مشرانو سره ملاقاتونه درلود، د افغانستان هغه مشرانو سره، د دې په څنګ کې همسایه ملکونو سره او بیا خاصاً د طالبانو مشرانو سره مطبوعات سره هم د ولسم مقابله کې هغه سر موضوع شریک شو.
په ژنیو کې د سولې پړه د افغان چارواکو له سرګندونو وروسته طالبانو د تل په سر بیا هم ویلي چې له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. خو د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز له طالبانو غوښتي چې له شته او فرصتونو په استفادې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. اغلی ویلز ویلي که څه هم د سولې لپاره کوم ضرب الاجل نه دی ټاکل شوی، خو د دې په خبره سولې ته د رسیدو لپاره ژر تر ژره اقداماتو ته اړتیا ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پرسل اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سي او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه او تکرار واوري او هم راپورونه او خبرونه ولولئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمیر استازي په دغه ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې ده. دغه استازو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د سړې هوا او ځینو نورو ستونزو له کبله به د غزنی خلک ونسي کولی د حمل د یو دېرشمې نیټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ټولو ستونزو ته په کتو یا د نیټه ټاکلې او د دغو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیول سوی دی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسن لخوا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای د غزنی ولایت لپاره د ولسی جرګې د انتخاباتو له اعلان درې ورځې وروسته په ولسی جرګه کې د دغه ولایت ځینې استازي د یاد نیټې د ټاکلو په اړه انتقادونه لري. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازو علي اخلاقي او نفیسه عظمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په غزنی ولایت کې سړې هوا او ځینې نور ستونزو ته په پام له کمیسون وغوښتل چې په خپله دغه پریکړه بیا غور وکړي. کله چې طالبانو د غزنی په ښار حمله وکړه د انتخاباتو ولایتي دفتر یې وسوځاو، هیڅ شی هم نه دی پاتې، نو ځکه باید نوي تذکیرې توزیع شي او سټیکرونه ورباندې ووهل شي. فکر کوم چې په دې درې او څلورو میاشتو کې چې په غزنی ولایت کې واوره هم وري او لارې بندې دي، انتخابات امکان نه لري. داوی غزنی یو سبل عبور او سوړ ولایت دی او خلک یې اصلا رسیدګي نشي کولی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په غزنی کې د انتخاباتو په مهال ویش له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو بشپړ مهال ویش د غزنی د ولسي جرګې او د ټولو ولایتونو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. په اعلان شوې پریکړه کې د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې 1 نیټه ټاکل شوې ده. د یادونې ده چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات د نامنیو او د انتخاباتو د حوزوي کېدو د ستونزو پر بنسټ د میزان په 28 نیټه ترسره نشول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د ځینو استازو د دغې غوښتنې په ځواب کې وایي د غزنی ولایت لپاره د انتخاباتو ټاکل شوې نیټه وروستۍ ده او په ترسره کېدو کې به یې هیڅ ستونزه نه وي. د یاد کمیسیون د ویان مرسل عبدالعزیز ابراهیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره دا پریکړه اعلان کړي.
ما آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ولایت غزنی داریم. تصمیم نهایی هست بعد از
دی وی مونږ د غزنی ولایت انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی لرو. دا پریکړه وروستۍ ده او له تخنیکي ارزونې وروسته کمیسیون اعلان کړي. اوس پلان دا دی چې له پریکړې سره سم د حمل په 1 نیټه انتخابات ترسره کړو. دی وی د غزنی د سړې هوا ستونزه هم په نظر کې نیول شوې او د میزان د 28 او 29 نیټو له انتخاباتو مو هم ډیر څه زده کړي دي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د حمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ او د غزنی د انتخاباتو طرحه عملی نه بولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو، لکه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او ناټو غواړي چې په افغانستان که د ایران د ښکاره مداخله لاسونه ورلاند کړي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان خاورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د اداو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخله په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به موضوع له خلکو سره شریک کړي. هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. کچېرې داسې څه مو موندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوي وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بیلابیلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه و وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي. ښاغلي هوک ویلي دي چې ایران له 2012 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ نندارې ته په ایښودلو وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي ویشتونکي او بیلابیلې سپکې او درنې وسلې شاملې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا ځخ ته وښ دا سیوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسې مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یو هیواد له لوري په ګاونډي هیواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسناد وموندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هیواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي ایران باید د یو ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
اوسم کندوز ولایت ورزو. د کندوز پوځي چارواکي وایي د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز چارواکي وایي د روان کال په لومړیو نه میاشتو کې شاوخوا 2200 پر شرایطو برابر ځوانان د ملي اردو لیکو ته جذب سوي دي. اجمل آریان تفصیل راکوي.
په کندوز کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب جذب د دوم نمبر مرکز چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده او د روان کال په نهه میاشتو کې 2200 تنه په شرایطو برابر ځوانان جلب جذب کړي او د ملي اردو روزنیز مرکزونه ته استولې دي. په کندوز کې د ملي اردو د جلب جذب د دوم نمبر مرکز قماندان ډګروال عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلب جذب ځوانان د شهر کندوز و ولسوالۍ ششګانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په کندوز کې د ځوانانو لیوالتیا د ملي اردو لیکو سره زیاته شوې ده او ځوانان د جلب و جذب د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي اردو تربیوي مرکزونو ته استول کېږي او بیا له فراغت وروسته د ملي اردو په بیلابیلو جزو تامونو او قطعاتو کې ځای پر ځای کېږي. نوموړی د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې لوړېدو اصلي لامل د ملي اردو په لیکو کې هغوی ته ښه امکانات او امتیازات په پام کې نیول او دغه راز د افغان پوځ سره د ځوانانو خپله مینه او وطن پالنه یادوي. په ورته وخت کې د ملي اردو د جلب و جذب د دوم نمبر مرکز یو تن بریتمل امام نظر وایي چې داوطلب ځوانان د جسمي او روحي چک او معاینې وروسته جلب و جذب کېږي.
په پروسې جلب و جذب په شکل نورمال دوام لري. یومیه همروزه مردم بازار قره او قصبه د یکی از تشریف بیاورن.
هر ورځ د جلب و جذب مرکزونو ته ځوانان مراجعه کوي او پوځي کمیسیون داوطلب ځوانان چک او معاینه کوي چې په مخدره توکو روغ دي نوي، جسمي او فزیکی توانایي ولري، عملیات شوي نوي او دغه راز رواني تکلیفونه لري او له ټولو چړونو وروسته د ملي اردو لیکو ته جذب کیږي. له دې سره سم یو شمیر ځوانان چې د ملي اردو لیکو سره د یو ځای کېدو په هدف په کندز کې د ملي اردو د جلب و جذب مرکزونو ته راغلي وایي چې د ملي اردو پیاوړتیا کولای شي د هیواد ښه راتلونکی تضمین کړي، نو په همدې هدف دوی غواړي د ملي اردو لیکو سره یو ځای شي. له دغو ځوانانو څخه یو تن احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي اردو سرتیری یم. د ټولو هیوادوالو د ټولو غزوانانو څخه چې بیکار دي، بیروزګار دي، باید راشي او خپل ملک ته خدمت وکړي، دغه یو وفاق وظیفه اجرا کړي او ملک لپاره خدمت وکړي، دغه ملک هم حق لري.
بلخوا یو شمیر داوطلب ځوانان په هیواد کې د سولې او ثبات د تامینولو او د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې د ملي اردو پیاوړتیا او ځواکمنتیا ډیر اړین بولي او دغه راز پر نورو ځوانانو همغږ کوي چې د افغان ګډو ځواکونو لیکو سره یو ځای شي څو په هیواد کې روان کړکېچ ته د پای ټکی کېښودل شي.
او د ساينس له ډګره اوري چې ملګري ملتونه وایي د مځکې په مدار کې موزر ګاز ډیر سوی دی. اسمت سارو نور حل راکوي.
ملګری ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د موزر کاربون په شمول ګلتونی ګازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګری ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د موزرو ګازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربون ګاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لا غور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس ک د 20مې پیړۍ تر پای پورې د مځکې په تودیدونکو حالت کې بدلون را نغې، د مځکې تودوخه به د سانتیګرات 3 درجه زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په ورستیو کې هله پیدا شوې و چې د مځکې د تودیدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2011 را ورسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. د خبرونه د پښتو خبری مجله د پښې بي د خودري مجله له همستر سره اوسي ستر فروغ وړاندې کوي.
تشکر فریبا، ظاهر شما خسته نباشید شنونده های